اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په پیل کې د خپل کوربا اسرائیل الله مومند او زما د همکار انیس اجمل سلامونه ومني. وخت 9 بجې شوی دی. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 6مه نیټه ده. په دا غړې چې سلام پښتونخوا نومېږي په دې کې به تاسو ته خبرونه دراوړو او همداراز ریپورټونه به هم دراوړو او له خپل خبریالانو سره به هم خبرې کوو او یو څو سندرې به دراوړو. خو لومړی ورځوانی ساجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. امنیتی چارواکی وای په کراچۍ کې د عملیات وروسته په مختلفو جرمونو کې کمی راغلی دی. په کوهاټ کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي مشر وشلی دی او د بشري حقونو کارکوونکي وای د شام په ماریا ښار کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 20 تنه وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل انسپکټر جنرل مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي دي چې په کراچۍ کې د مجرمه ډلو پر ضد 650 کاروایانې شوي چې پکې 350 بدخور او 550 قاتلان نیول شوي دي. په کوهاټ ضلعه کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. تېر ماښام پې په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصر الله د مسلم لیګ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځې په مناسبت د 130 د صوبو په سر ښارونو کې د 120 توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري هم کیږي او د اسلام آباد په F9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک څرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge.
دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت دښمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغسې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل د لوړپوړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور و. نوموړي زیاته کړه نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې. افغان حکومت هم په خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقونو چارواکي په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بللی دی. په شمال کې د بشري حقونو دفتر چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان پر افغان حکومت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخه دی ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. فعالان وای چې د شام د ستراتیژیک خار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوي چې پکې اووه څلوېښت تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې ویشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وژل شوي دي. اسلامی دولت وسله والې ډله د څو میاشتو راهیسې د ماریا سیمې د نیولو هڅه کوي. ماریا په حلب صوبه کې د شام د یاغیانو مهم مرکز دی. داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په زیاترو سیمو قبضه کړې ده. د بشري حقونو ډلې وایي په شام کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د 200 زیات کسان د جګړو تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټۍ د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. دې رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کیمپونو کې نیخ په نیخه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا رپورټونه له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکولو وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي وو چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لري او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 500 نه تر 2,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. وروستۍ خبر دا ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشکونه پیل کړي چې پکې جنګي او نورې بم غورځوونکې الوتکې شاملې دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی وایي پرون دا پوځي مشکونه د اصفهان صوبې په مرکز کې پیل شوي چې مقصد یې د سیمې هوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوردونکو سلام پښتونخوا خبرونه کې یو ور بیا د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومني. دې غړي کې بوري په کراچي کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شوي. چارواکي دا کوي په لزګونه مشکوکه تراګر یې وجلې دي او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. خو یو کارپوه وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامي، سیاسي، طالبان در پاکستان.
کارپوه پراسیا پټک وایي د کابل بریدونو وروستو د افغانانو له پاکستانه ګیله پر ځای ده، ځکه چې د سولې په خبرو کې پاکستان د طالبانو د یو ضامن په توګه ناست و. نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دومره په اسانه نشي سمېدی.
کوئی سفر نه ډېره سمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. یو قسم تخبرو سره کې پاکستان حکومت که پخلی دا نه وایي خو وکت کې هغه طالبانو د ضامن په توګه د خبرو سره کې ناست و.
او د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته د راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. د دې ټولنې د بنو چارو مسؤله وایي باید چې موږ اروپایان د خپلې سیمې تاریخ یاد وساتو. موږ ته معلومه ده چې جنګ څه شی دی او له دې وجې کډوال شوي له کوم حالته تیریږي.
We Europeans have to keep in mind the history of our continent. We know what it is, war, conflict, and facing a situation.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشاله دی اوسه اوسه. اوس د خبرونه وړومبی موضوع ته راځو. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ کې پولیس او رینجر ځواک دا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي چې 914 پکې مشکوکه ترهګر او 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي درې نیم زره مشکوکه کسان یې پولیسو ته هم سپارلې دي. دوی وایي څه باندې 1100 مشکوکه وسلوال جي وجلي هم دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیس او رینجر ځواک چارواکو ګډه خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې له خپل خبریال احمد الله خپلو چې دا مهال له اسلام آباد موږ ته ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، د دغه خبري غونډې تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه اصرار څنګه چې تاسو هم وویل چې کراچۍ کې کوم د حرفي اپریشن چې کوم د هغې دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډې خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې په ښار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا وه چې تحریک طالبان پاکستان شو او دغه شان د لشکري جنګوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دي او دغه شان د لیاري ګینګ وار خلاف چې کوم کاروایي وه په دې کې دوی لکه ډېر په خلوص سره کاروایانې کړې دي. ستنی وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برای تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شکایت 80% پورې کمی راغلی دی. د نوموړي وینا وه چې تېرو دوه کالو کې رینجر 6000 نه زیات اپریشنې کړي دي چې په کې 6500 پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوي دي چې په کې 1914 ترهګر دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی پدی که درینیم زر چکم دی آغی پولیسو تا هم حوالا دی درشان ایڈیشنل آئی جی چه مشتاق مهر دی آغی وینا و چه تارگیتیڈ اپریشن نلکولان دی با هر اورس قریباً دی لسونا تر دو لس پوری مرگونا که دل خوز دا شر را کم شوی دی او دا صرف دی سلور و نو پینزو تر آرسی دلی دی خود درشان موبایل چه پزور بان خلق و ناخلیا دی مستقل و کم غلا چوا نو هغه وسم د دې لپاره یو لوی چیلنج دی. هغه دا هم ویل چې تر هغه په پیښو کې شپیتو فیصد پورې کمی راغلی ده. خود کلدم کوم نه قانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شری هغه تر اوسه پورې موجود دی او د دې خاتمه چې کومه د هغه باندې یقیني جوړي د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې یو زر یو سل دوه او یا ملزمان چې کوم دی وویل دي چې کدی کې تر هغه را وغوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او 322 ډاکوان هم شامل دي. او دغه شان ته ویل چې 222 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مړه شوي دي. د مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې 6000 او یو سل 12 ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولي دي چې په کې په وجنه تر هغه یو اغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېته چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
ډیر مننه تاسو نه احمد الله د مشال دو خبريال که څه هم تاسو د دوی په خبرو کې واردل چې د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې دوی په دغه هدفي عملیاتو کې د سیاسي ګوندونو او لوسلوالو ډلو سره تړلي مشکوکه کسان وجلی دي خو لا هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو پر دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته اوګستی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بلوچستان وزارت وایي له طالبانو سره د خطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي د سولې د پروسې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرمانز تمنا پرون مشاهده ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رولو بولې د دوانو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د براسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابله د مشالې دوه خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنا له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کیدای شي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل شي.
ښاغلی تمنا همداراز وایي د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپله لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نسي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعد کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې مو واورېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو او پر یو بل د تورونو له لګولو په ډډه کولو سلاح شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل زما د اسرائیل لمن په دې رپورټ کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو ابراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې پر ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که پخلی دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د زامن په توګه د خبرو اترو کې ناست و. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوته چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو کمیتونه صفایي د
صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو پراسی پټک وایي ډېره ذمواري په اسلام آباد راځي د ده په خبره، ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیا پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو له دې وجې د سیمې نه د بېکوره شو خلکو په عرضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.94 ډالره خرچه راغلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. کارپوهان وایي که د پاکستان پوځ دا پیسې د ترګرۍ پر ضد او د ولس د ښېګړې لپاره کارولی وي نو بیا خو دا ډېرې کمې پیسې دي. البته ځینې د دفاعي چارو کارپوهان بیا وایي چې د ضرب عضب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترګرۍ پیښې تر ډېر حده کمې شوې دي. تفصیل د خپل همکار نیسا جمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو شاوخوا 2 ارب ډالر لګېدلې دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عضب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 ارب ډالره خرچه راغلې. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے وہ خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عضب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ داوو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضرب عضب عملیاتو شوې خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري، ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي، خو بیا موږ ته ټیکنیکلوجي عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا څومره کیږي دا څو کم دی دی فوج سپیشلیست په دې چلته خو صرف فوج دی دیزم کا تصور نو دیر انداز دنیا میں کھڑے دے اور خپل روپے ور کا مقصد کرے دے اس میں کا چلتا صحیح روپے دی خلق کو تم دے لگائی نو تا روپے ناکافی دی پکار دی کہ نورم پاس کو کا فوجی کہ کم دے خپل انفراسٹرکچر دے یا تا پکار دی کہ آغا او دا عوامی کہ کم اخراجات دی دا سر جدا سی نو والا با پتہ لگی کہ دا صحیح دی بندے خط کی کی غلط خط
دا شمالی وزیرستان پا عملیاتو کی دلس لا نہ زیات خلک بے کور شوی وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیره خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوی دي. د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیات لبجی په پاکستان کې ترهګری په پیښو کې تر ډیره کمې راغلې دي، خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب اسد د عملیاتو کامیاب نتیجې پر ځای هم وساتي.
جس طرح سے سونا امن رکھ لے تو ملک سے سونا اقتصادی چاروں کی بابا خیال ایسی کم خاص اسوسیشن سے اگر بابا خیال جدید کا بھی دیر زیادہ بھی تنسط سبھی بارے جس کا مخال کر رہا ہے اور فوجان
د 2001 کال راهیسې پاکستان تر ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 اربع ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
اردوونکو ډان وسپانې په خپله یوه اداریه کې لیکلي دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزي او ترهګرۍ ته لار هواروي. تفصیل د شاین بنیري نورو.
ډان وسپانې لیکي په پا پاکستان کې فرقه ایزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي، دغه شان د مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لوی ننګونه دا ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځې ته لار هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورسپڼه لیکي د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوکه مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
د وشاین بنیر چاسته د ډان وسپانې ادارې وړاندې کوله. د مشال ریو خبرونه ته غوږیستئ. راځه چې له هرمچا د خوند وسندرو.
Thank you. خیبر را تم چوکڑا د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر
مشلډیو خبرونه تا وګستي اوریدونکو وخت شوه دی نه نیو بجې ونی ساجمل هم سټوډیو ترغلی راځي چې لاغو د خبرونو لاندې شو
امنیتی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته په وژنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې 60% د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. په کوار ضلعه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده او تحصیل کونسلر و. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. پاکستان نن د خپلې دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځې په مناسبت یو دیر شو او د صوبو په ستر ښارونو کې د یوویشتو توپو سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لرلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. فعالان وایي چې د شام د ستراتیژیک ښار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي په برتانیا کې د پرون یې ویلي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې 20 او د حکومت مخالفه ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند د لیبر پارټي د ملاتړ اغوستو هڅې کوي او ایران دوه ورځني هوایي پوځي مشقونه پیل کړي چې پکې جنگي او نورې بم غورځوونکي الوتکې شاملې دي.
روزونکو خبرونه مو له مشال ریډیو ورته چې نیسا جمع وړاندې کول. په دې نیمای کې به د نور رپورټونو سربېره واورئ چې یورپ ته راتلونکي پناه غوښتونکي له څه ستونزو سره مخ دي. لومبۍ ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. ریاض مساخیل ته وکشي.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپله اداریه کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره یې د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداریه زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېرې ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري لپاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخیره کې لیکي چې دې دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هواره شي خو د مکمل اعتماد بحالېدو لپاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېږو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېږل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تېره ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړې شو. کوم چې یو ښه خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دی زر تر زره سرته ورسول شي ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منصوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړي شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت له پکار دي چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایي وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو غټې برخې له ګولې اسو.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. رسپانډ لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاو. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایي وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصاب خانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه وره برسېده شوي، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوزي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه و، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایي او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته اوږه غستئ. د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پر نوویل چې شاوخوا شپږ نیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال رادیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزې په اړه وروستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چرو وزیر تیر ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
دا
وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رعایت کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو ها سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوردونکو، لکه څنګه چې تاسو رپورټ کې واردل چې دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاهین بونیری په دې رپورټ کې وو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسېدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسېدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقونو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړي له پناه ورکي. پنځم آرټیکلو هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا که دته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالي ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ځوان خو په دغه ځای نه خو ډېر ښه ښکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن وشي. رجسټریشن نه پس سره انټرویو کېږي مراکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې سره دلته پاتې شي قبول کړو قبول نه کړو او دسه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي سره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیا ګران دی چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپلې عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي. د هر ملک خپل لاده خپل قانون دی خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وایي په ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغې دغه اکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر 2 لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي.
دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نتیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړرتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بلل دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبه په ورځ له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورت کې وو.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونه چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا یې هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان پړه یو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. مجله لیکي چې د ترګرۍ پر ضد جګړې کې د سپیناوالي مقاصدو او د بېطرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې اوس بیا سیاسي او پوځي توازن په خطر کې دی. د مقالې غټې برخې له انیس اجمل اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د نږدې ملګري ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی او جګړې پیدا کړې دي. د ډاکټر عاصم د آصف علي زرداري او الطاف حسین سره د جلا نویت نږدې ملګرتیا ده، نو په فطري توګه د نوموړي گرفتاری دواړه خفه کړي دي. مجله لیکي چې دغه مشران د قومي احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د ډاکټر عاصم د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروسته چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي، ډاکټر عاصم او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو، خو اوس هغه باور له منځه تللی دی ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضحه توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاري ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداری ورکړل شوی و د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی و. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداري په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی. فرائیڈے ٹائمز لکھی بل خواتا پکراچے خار کے لطرہ گروپ پر ضد پوزی عملیاتو تا قوی املاتر ترلا سدے او دغه خار د تیرو وختونو پر تلا زیاد پر امن شوی دے دری ترسنگ دا پوز لخوا پا درغلیو کی ککڑو لوڑ پڑو چارواکو پر ضد کار روایانو تا ہم رستا ترلا سدہ خو دا مجلے پا خبر دا سی گمان کی گی چکے دیشی پوز خپل آئینی اختیاراتو نا بہر اوزی زکچ لطرہ گرے او درغلیو ترمنز تڑاو دا دی پر ضد کار روایانی دا دی ثبوتو ندی د بلګي په توګه د رینجرز واک مشر ویلی وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د 250 ارب روپو درغلي کېږي چې ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګرۍ کې څنګه استعمالیږي همدغه شان د ډاکټر اسیم پاړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګرۍ سره تړاو لري مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي پوزی توازن په خطر کې دی په دې کې سازش کوون کی کوشش کوي چې دا خلیج نور سی واقعي او کچری دا نه صرف کامیاب شي نو دا به په تیر لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې لګواخ سره مخامخ کړي
تاسو د نساء اجمل نه د فرایډي ټایمز مجله واورئ دا چې د ډاکټر اسیم د نیولو پړاوه اوریدونکو تاسو ته چې ډاکټر اسیم ویل کیږي د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نږدې ملګری دی اوس هم رپورٹ راځو د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه معذور کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د معذور کرکټ سیالیو لپاره منتخب شوي دي خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده دوی وایي چې نیمه خرچه د پاکستان د معذور لوبغاړو کرکټ اسوسیشن ورکوي او باقی پاتې خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړی دی تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورٹ کې ورو
د پاکستان د معذور لوبغاړو د کرکټ اسوسیشن لخوا د خیبر ایجنسۍ دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده په دې معذور لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسۍ د باړې شیر علي افریدی هم دی او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو مونږه مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي دی یورپ 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سٹارټ کیږي اسلام آباد کې دا 15 نه ټور دی فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی بیا پسې چې کوم دی ایټلی دا ایټلی نه بعد بیا سویزرلینډ دی مونږه درخواست کړې ای پی ایس سره مونږ میلاو شو د پی ایس سره چې کوم دی درخواست هم ورته اوس د 10 دن نه زمونږ درخواست ته پروت دی پی ایس ته هغه نه ایکشن پہ باندې کړی نه مونږ ته ریسپانس راکړی نه مونږ ته مونږ سره چکم دی میټینګ کول غواړي نه مونږ ته ټایم راکول غواړي دا مونږ روزانه بار بار راځو روزانه پی ای هاوس ته او مونږ چکم دی ټایم نه راکوي
شیر علی پریدی زیاته کړه چې دې نه وړاندې هم په یو شمیر ملکونو کې د معذور لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیستې ده
زه پکې بیا انډیانا باد پکې لاړم بیا پکې دوبۍ ته لاړم دوبۍ نه باد پکې زه بیا سویزرلینډ ته فرانس ته افغانستان ته مونږ چار میچونه کړي وو زما پرفارمنس په چار میچونو کې 15 وکټې وې کم زه فاسټ بولر یم او آل ورلډ کې څومره ډیسیبل ټیمونه جوړ شوي مزور ټیمونه د کرکټ جوړ شوي هغه کې زه د ټولو نه تیز بولر زه یم 132 سپیډ ما وښتې دي په سویزرلینډ کې 132 کیلومیټر پر اور سره چکن دی مو سپیډ وشته
او د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سیمې یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غفتنو په اړه وویل
یورپ ټور دی پاخ کې زه ټیم کې زما سلیکشن شوی دی او د دې لپاره چې کوم دی اسوسیشن هم خرچه برداشت کوي او ما ته چې کوم دی پلیئرز باندې هم خپل خرچه راځي نو 2 لاکھ روپۍ چې کوم دی مونږ ته ضرورت دی مطلب مونږ دا خواهش دی چې مونږ یورپ کې چې کوم دی د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو پاکستان ټیم نمائندگی وکړو دې لپاره مونږ ته 2 لاکھ روپۍ ضرورت دی او چې مونږ پولیټیکل نه چې کوم دی دا درخواست دی چې مونږ سره هیلپ وکړه مدد را سره وکړه ځکه چې مونږ سره ټایم هم ډیر زیات کم دی تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره
د خیبر ایجنسۍ د کرکټ معذور لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح الامین سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی او ډېر زر به ورسره مرسته وشي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
مشال ریو خبرونه ته غوږ استې له خبر ایجنسی زو په خبر ته د خبر پښتونخوا وزیر الله پر اوس خټک په دې صبح کې د شاوخوا
200 هایر سیکنډری سکولونو د بیا جوړولو امر کړی دی. هم په دغه ګامو د هایر سیکنډری سکولونو د استادانو تنظیم غړو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت په صوبه کې 200 هایر سیکنډری سکولونه کم کې چې دا وخت د مرمت کارن علاوه نور اسانډیګان ته هم اړتیا لري په پکی کار ډیر زر پیل شي. او دوی ویل چې دې لړکه پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پیغونډه کې دا پریکړه شوې و.
د ژوند د سونه چې دا کوم هایر سیکنډری سکولز دي په ټول صوبه کې تقریبا 400 دي، هغه موږ بالکل اپګریډ کول، مطلب چاغی کې هر یو شی فیسیلیټی موږ پوره ورکول غواړو. په دې کې گراوندز دی، په دې کې ساينس لیبورټریز دی، پراپر مطلب سټاف روم څنګه چې پرایویټ سکول جی خو سټانډرډ والا سکول جی دا موږ په پوره سره ورکول غواړو. د دې وجمګه دا وایو چې د 300 سکول لري، نو په کې 200 سکول موږ په خپل کو او 200 سکول نه بي اف اي ډي طرف چې کوم دا 8 دی، نو 200 سکول نه باغي کوي.
نو موږ زیاته کړه چې دغه ادارو کې بعد استادانو کمی سره سره د لایبرري او لیبارټرو کمی هم سرته رسولي شي. بل خو د خیبر پښتونخوا د هر سیکنډري سکولونو د تنظیم مشر سادیا الیاس د حکومت دا ګام ستایي، کولی وایي چې زیاتره هر سیکنډري سکولونه د یو سکول په بره ودانۍ کې یو څو کمرو باندې مشتمل وي او باید دوی لپاره په سکول کې بیل ځای ورکړي، د لوبو میدان ورکړي او دغه شان د استادانو سره سره نور اسانتیاګان ورته هم ورکړي.
ځان به سلور کمرې سلور کلاسز یا شپږ کمرې شپږ کلاسز، نو هغه ډېر باوند وخت تېری، نو کوم اصل چې دي ته لږ څومره چې وسط دي ته ملاوېږي نو دته څه ذهنونه هم کلاوېږي که نه، کوم اصل هم پر سبجیکټ د ایس ایس تعداد چې دی پکې هم ډول بیا پکار دی.
د پام وړ ده چې دا خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان شمیرې تر مخه په ټوله صوبه کې دا وخت 400 هایر سیکنډري سکولونه داسې دي چېرته کې چې د لوبو میدانونه سینسي لیبارټری او لایبرریونه علاوه د استادانو کمی هم دی او ډېر زر به دا دوی سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
نو مشال ریډیو خبرونه ته وګستې د سلام پښتونخوا د غړې کې په روستۍ برخه کې د غنی حسرت پواز داسندرو.
سینا سر پا وینو رنگ سی چڑانا تورا پورتا ہے سینا سر پا وینو رنگ سی بادارا 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 دغ جنگ دی دوطن آخیر جنگ سی بادارا دغ جنگ دی دوطن آخیر جنگ سی زړونه